السلام علیکم د ازادي رادیو ایوی بلی خبرونه ته خراغلست قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې راپورونه او همدارس په دوه منی مای کې د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه خبريږي خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونه ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وی په تیر 2023 کال کې له هغه مرستې څخه چې د افغانستان د بشري اړتیاو لپاره یې غوښتې وه یوازې 30% ترلاسه کړې ده. اوچا په یو تازه راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي چې د افغانستان د بشري اړتیاو او مرستو د پلان لپاره یې څه باندې 3 میلیارده ډالره بسپنه غوښتې وه. په داسې حال کې چې د 2023 کال تر پایه یې یوازې 30% او د روان کال تر مې میاشتې پورې 53% یا 1.3 میلیارد ډالره ترلاسه کړل. اوچا وایي د بودیجې د کمښت په بیلابیلو برخو له هغې ډلې د اوبو د برابرولو، روغتیا او حفظ صحې په برخو کې د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو وړتیا سخته اغیزمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره نړیوالې ټولنې ته خبرداری ورکوي چې که د بسپنې د رسولو په برخه کې سمدستي اقدام ونه کړي نو په افغانستان کې د یو انساني بحران د کمولو لپاره هڅې به له ناکامۍ سره مخامخ شي. د افغانستان د بشري حقوقو مرکز له ایرانه د افغان کډوالو ډله ییز ایستل له بشري حقوقو او انساني کرامت څخه سرغړونه بللې ده. د غیر حکومتي ټولنې پرون په یو بیان کې ویل چې له ایرانه د افغانانو ډله ییز ایستل له بشري حقوقو سرغړونه ده او غندي. نوموړی مرکز زیاتوي چې د افغانانو د ایستلو بهیر د یو شمیر کډوالو اسنادو او د افغانستان شرایطو ته له پام پرته ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د هغو افغانانو د ایستلو بهیر ته زور ورکړی دی چې د دوی په وینا قانوني اسناد نه لري او په دې لړ کې له افغان کډوالو سره د ایران د عامو خلکو لخوا د ناوړه چلند راپورونه هم ورکړل شوي دي. د بشري حقونو او د کډوالو مدافع ډلو بیا بیا په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا موضوع به د افغانستان بشري بحران لا ژور کړي. د ناروې د کډوالو شورا د معلوماتو له مخې ایران په تیرو 2 میاشتو کې له 1 میلیون ډیر افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره په افغانستان کې د ممیزو د ساتنې لپاره د 115 ځانګړو خونو د جوړولو خبر ورکوي. اف ای او پرون پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویل د خونې د نړیوال بانک په مرسته او د افغانستان په مرکزی، شمالي، جنوبي او لویدیځو سیمو کې جوړیږي. بیان زیاتوي چې په هر خونه کې تر 15 ټنو پورې ممیز زیرمه کېدای شي. د ملګرو ملتونو د اړونده اداره همدارز وایي چې د ممیزو د ساتنې د خونو جوړول به له کروندګرو سره مرسته وکړي چې په ښه ډول د ممیزو د وچولو او زیرمه کولو له لارې د حاصلاتو تر اخیستو وروسته ضایعات راکم او خپله ګټه زیاته کړي. افغان کروندګرو او باغلرونکو تل له دې کبله شکایت کوو چې د خپلو محصولاتو د زیرمه کولو لپاره معیاري سړې خونې نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د هیلمندۍ چې په غزه کې د اوربان د ټینګولو په هدف د اسرایلو او فلسطیني حماس ډلې ترمنځ خبرو ته به پر روانه اونۍ کې لاره اواره شي. متحد ایالاتونه د هغې طرحې ملاتړ کوي چې له مخې په غزه کې 6 ورځنی اوربان ټینګیږي. د اسرایلي برمتو تدریجي ازادول پیلیږي. اسرائیل د غزې له ځینو برخو خپل ځواکونه باسي او د دې کړکیچ د حل لپاره خبرې کیږي. ترامپ پرون خبریالانو ته وویل چې خبرې روانې دي او د هیله لري چې پر روانه اونۍ کې به په دې برخه کې پرمختګ وشي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې روغتیایي چارواکو پرون وویل اسرائیلو په یوه هوایي برید کې 8 کسان چې ماشومان هم پکې دي وژلي او ګڼ نور یې ټپیان کړي دي. د راپورونو له مخې دا ماشومان د اوبو د ویش په یو مرکز کې وژل شوي. د اسرائیلو پوځ ویلي چې دوی غوښتل په سیمه کې د اسلامي جهاد ډلې یو وسلوال په نښه کړي خو وایي د یوې تیروتنې له کبله د میزایل هدف ونویشت او 2 متره لرې ولګید. او ټاکل شوی چې د ناټو عمومي منشي مارک روته به په روانه اونۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په واشنگټن کې وګوري او د نوموړي د هغه اعلان په اړه به خبرې وکړي چې وایي امریکا غواړي خپلې وسلې پر ناټو وپلوري څو ناټو یې بیا اوکراین ته ورکړي. روته به نن او سبا په واشنگټن کې وي او په پام کې لري چې له ټرمپ د بهرنیو چارو له وزیر مارک روبیو او دفاع وزیر پیت هیکسیت او همدارس د امریکا د کانګرس له غړو سره وویني. ټرمپ تیره شپه په واشنگټن ډی سي کې خبریالانو ته وویل چې دای به د ناټو له عمومي منشي سره وګوري او زیاته کړه چې امریکا به ناټو ته د پرمختللو وسلو بلا بیل ډولونه ورکړي او ناتو به سل په سلو کې بیا پرې کوي. د ټرمپ یو متحد جمهوری پال سناتور لنسی ګراهام پرون وویل چې د اوکراین جګړه یو نوی پړاو ته ننوځي، ځکه د پواینا د سیخکاري چې ټرمپ لیوالتیا ښودلې چې له اوکراین سره مرسته وکړي څو د روسیې د اشغال پر ضد جګړه پر مخ بوزي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. و باورې چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې تیر کال د خوراکي توکو پر مرستو تمرکز د خلکو نورو اړتیاو ته د نه پاملرنې سبب ګرځېدلی دی.
سازمان های کمک رسان مخصوصا
مرستندوی سازمانونه په ځانګړې توګه ملګرو ملتونه باید خوراکي توکو د ویشلو پر ځای د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو کې تمرکز وکړي.
په پاکستان کې ډیر یو شمیر افغان کډوال وایي حکومت له تیرو دریو نیو رئیس د دوی د ویزو تمدید بند کړی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري د تیر کال پر تله خښوې ده.
ګرچې اوس هم ستونزې شته، غلام خان باندې متاسفانه هم همدارنګه ترانزیتي ستونزې هم شته، اما بیا هم د تیر کال په نسبت باندې تجارت زیات شوی دی. دقیقا
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر د برتانیا د پاچا په بلنه لندن ته پر رسمي دولتي سفر ځي. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچاوي په افغانستان کې په 2014 کال کې د خوراکي توکو پر مرستو ډیر تمرکز د خلکو نورو حیاتی اړتیاو ته د نه پاملرنې سبب ګرځېدلی دی. او چا پرون په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې بشري ناورین د خوړو تر ناامنۍ لوړ دی او یوې جامع او څو اړخیزې تګلارې ته اړتیا لري. په دې اړه نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا نوې راپور ښیي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې خوراکي توکو په مرستو باندې پراخه تمرکز د دې لامل ګرځېدلی چې د خلکو د نورو مهمو اړتیاو لکه اوبو، روغتیايي اسانتیاو، حفظ الصحې او بیړنۍ سرپناه ته لازمه رسیدنه ونیسي. دغه راپور کې چې د افغانستان بشري اړتیاو او د 2014 کال د رسیدنې پلان په سرلیک د یک شنبه په ورځ د جولای په 14 مخبور سوی، په تیر کال کې په هیواد کې د بشري مرستو د رسیدنې تشې د ملاتړ کچه، لاسته راوړنې او عملیاتي ننګونې څېړلې دي. او چا زیاته کړې چې په 2014 مریز کال کې له 22.4 میلیونه زیاتو کسانو له اقل یو ډول بشري مرسته ترلاسه کړې چې له ټاکل شویو موخو 9% زیاته وه. له دې سره د دغو کسانو 80% یوازې خوراکي مرسته ترلاسه کړې چې دا هم په ډیری مواردو کې په کم شمیر دورو او لږو شویو سهمیو کې ترسره شوې ده. په راپور کې راغلي چې که څه هم د پوښښ دا کچه د خوراکي توکو د شدید ناامنۍ د حل لپاره د پراخ لاسرسي څرګندونه کوي، خو په ورته وخت کې دا د هغو میلیونونو خلکو لپاره غورځولو خطر هم په ګوته کوي چې د کال په اوږدو کې د خپلو بنسټیزو اړتیاو د پوره کولو لپاره دوامداره څو اړخیزو ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر زیاته کړي چې ډیری خلک په ځانګړې توګه په کلیوالي او زیانګالو سیمو کې د څښاک پاکو اوبو، حفظ الصحې او لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري چې د خلکو زیانګالي کېدو، د ډیریدو، د ناروغیو د خپرېدو، خوارځواکۍ او د مخنیوي وړ مړینې ګواښونه یې زیات کړي دي. د اوچا په ټکو زرګونه کورنۍ په ځانګړې توګه له سیلابونو او زلزلو وروسته بې مناسبې سرپناه پاتې شوي او د سړې هوا یا ناسمو چاپیریالي شرایطو پر مهال د بیړنۍ سرپناه چمتو کولو بې وسۍ د زیانګالو کورنیو ژوند ته جدي ګواښونه پېښ کړي دي. وړاندې راغلي چې دا کمښتونه او ستونزې ښیي چې په افغانستان کې بشري ناورین د خوړو له ناامنۍ زیات دی او یوې جامع او څو اړخیزې تګلارې ته اړتیا لري. یوه داسې تګلاره چې په ټکو یې د خوراکي توکو له مرستې زیاته د څښاک، پاکو اوبو، روغتیایي اسانتیاوو او خدمتونو او بیړنیو سرپناو په څیر نورو بنسټیزو اړتیاوو برابرولو ته رسیدنه وکړي. بلخوا د ټولنیزو چارو ځینې پوهان او مدني فعالان وایي چې په افغانستان کې د خوراکي توکو د مرستو د ویش رول د بېوزلۍ په کمولو کې کم دی او مرستندوی سازمانونه باید د کاري فرصتونو په رامنځته کولو ډیر تمرکز وکړي. له دې ډلې سید اشرف سادات ازادي راډیو ته وویل چې د سیمه ییز اقتصاد د بیا رغونې لپاره باید د مرستو د چمتو کولو بدیلې لارې ولټول سي.
سازمان های کمک رسان، مخصوصا سازمان ملل متحد، باید روی ایجاد فرصت های شغلی بیشتر تمرکز کنه.
مرستندوی سازمانونه په ځانګړې توګه ملګرو ملتونه باید د خوراکي توکو د ویشلو پر ځای د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو کې تمرکز وکړي. د کلیوالي ژوند بیا رغولو، د ویالو بیا رغونې او جوړونې، د کرنې میکانیزم کولو کې مرسته، په کلیو کې د سړو خونو په جوړولو کې مرسته، د کلیو سړکونو جوړولو او ځوانانو ته د عوایدو ترلاسه کولو لارښودل غوره حل لاره کیدی شي، تر څو خلک ورو ورو اونیزې یا میاشتنی ډول خوراکي توکو ترلاسه کولو پورې له تل کېدو خلاص شي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په خپل دې تازه راپور کې ویلي چې د بودیجې کمښت اړتیاو ته د اغیزمنې رسیدنې مخه نیولې او په 2024 کال کې د بشري مرستو رسیدنې لپاره د اړتیا وړ 3 میلیارد ډالرو څخه یوازې وڅل وښلنه د کال په اوږدو کې ورکړل سوې ده. وړاندې راغلي چې د دې نه وخت راپور ورکولو له امله دا شمیره د 2025 کال د مې میاشتې پورې 3.5% ته لوړه سوې وه، خو د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت پاتې تشو ډیری حیاتي برخې د سرچینو له سخت کمښت سره مخ کړي دي. وچا مخکې ویلي و چې نږدې 23 میلیونه خلک روان میلادي کال په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
د ازادي رادیو خبرونه ووري. په پاکستان کې ډیر یو شمیر افغانان وای په روسيو نږدې شلو ورځو کې د هیواد حکومت د دوی د ویزو د تمدید بهیر بند کړی دی. دوی وای لتیرو څو کلونو راځي په امریکا او نور هیوادونو کې د پناه غوښتنې د کیسونو لپاره په پاکستان کې میشت دي، خو د ویزو د نه تمدید لکهبل د ډیپورت لګوښ سره مخامخ شوی دی. پاکستان په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو یو شمیر پاکستانی رسنۍ اوس راپور ورکړی چې د دې هیواد د فدرال څیړنو ادارې افغانانو ته د برېښنایي ویزو د ناقانونه صادرولو په تور یو شمیر اداري کارکونکي نیولې دي چې له کبله دا بهیر ځنډیدلای دی. په دې اړه جزئیات اکرام الله اکرام اوروي.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي د ویزو د نه تمدیدېدو لامل د پولیسو له زورونو او له دغه هیواد د ایستلو له خطر سره مخ دي. ډیرې دوی چې نورو هیوادونو ته د خپلو کیسونو د پړاوونو د بشپړېدو او تک په تمه دي زیاتوي. له تیرو نږدې شلو ورځو راهیسې د پاکستان حکومت د دوی د ویزو تمدیدول بند کړي. د دوی لړلې د حسینی رفی په نوم په اسلام آباد کې میشتې وی افغاني کډوالې ازادي راډیو ته وویل له تیرو څو ورځو راهیسې د ویزې د تمدید غوښتنه نه ده منل شوې او له دې عمله سخت اندېښمنه ده.
دا د افغانانو جبري استنې ته زمينه برابروي. همدا اوس ډېر شمېر افغانان بې ویزو دي. دوی له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی له ویرې له کورونو نشي وتلی او ویره لري چې کوونی ول شي دوی به په جبري ډول افغانستان ته ډیپورت شي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو بل افغان چې متحده ایالاتو ته د تګ پیډوا کیس لري ازادي راډیو ته د غږ د بدلون او نوم نخبرېدو په شرط وویل
شاوخوا شل ورځې چې دوی د ویزو تمدید اکسټینشن دا لړۍ بند کړې. د دې لړۍ په بندېدو باندې افغانان له جدي ستونزو سره مخامخ دي. اوله مسله دا ده چې په دوامداره شکل پاکستاني پولیس راځي. افغانان له روحي مشکل سره مخامخ دي. دوی هر لحظه د دې ورسره وي چې پولیس راځي او لاغوی نه پیسې اخلي زوري.
دوی وای ک د ویزو د نه تمدید لامل په جبري ډول له پاکستان وېستل شي په افغانستان کې ژوند د مرګ لګواخ سره مخ کیږي. دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د دوی د ویزو د تمدید پروسه پیل کړي تر څو له سخت ذهني فشار خلاص شي. د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول افغانانو لپاره د ویزو د تمدید بهیر د بندیدو په اړه څه نه دی ویلي، خو یو شمېر پاکستاني رسنیو تیر ورځ خبر ورکړی چې دغه هیواد د فدرال د څېړنې ادارې اف آی ای افغانانو ته د برېښنایي ویزو د ناقانونه صادرولو په تور یو شمېر اداري کارکوونکي نیولي، چې لامل یې د دوی په ټکو دا بهیر ځنډیدلی. د راپورونو پر بنسټ دا قضیه وروسته له هغې رابرسېره شوه چې اف آی ای داسې یوه ډله کشف کړه چې د جعلي اسنادو په کارولو یې د پیسو په بدل کې افغانانو ته د ویزو د ورکولو زمینه برابروله. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت هم تر اوسه د دغه بهیر د ځنډېدو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د تیر جمهوري حکومت پر مهال د امریکایي او نورو غربي هیوادونو د ځواکونو ډېر شمېر افغان همکاران، د بشري حقونو فعالان، خبریالان، مدني فعالان او د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوځ غړي د ژوند د خوندیتوب په هدف پاکستان ته تللي، خو دقیق شمېر نه دی معلوم. دوی په دې هیواد کې د ویزې پر بنسټ اوسېږي چې هره میاشتې باید تمدید کړي. مخکې دا ویزه هرو شپږو میاشتو لپاره تمدیدېده. پاکستان کې میشت افغان کډوال دا کوي چې د دغه میاشتنۍ ویزو په تمدیدولو د دوی له 25,000 ډېر کالداري لګښت راځي چې ډېرې وس نه لري. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ لا هم روانه ده او د طالبانو حکومت ویلي هم دا پرون هم له دې هیواده شپږ نوي کورنۍ چې د غړو شمېر دي 415 کېږي افغانستان ته ستنې شوي. د طالبانو د حکومت مرستیال وین حمدالله فطرت په خپل ایکس پاڼې لیکلي چې دا کسان د تورخم، سپین بولدک او انګور اډې له لارې افغانستان ته داخل شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونې په پاتې برخه کې. بیا هم د افغانستان اړوند نور مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به د برتانیا د پاچا دوهم چارلز په بلنه د روانې سپتمبر میاشتې له 18 تر 19 پورې په رسمي دولتي سفر لندن ته ولاړ شي. له دې مخکې د متحدو ایالاتونو هیڅ ولسمشر ته هم د دوهم ځل لپاره لندن ته د رسمي دولتي سفر بلنه نه ده ورکړل شوې. ترامپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې په 2019 کال کې هم د پاچا چارلز او ملکې دوهمې الیزابت میلمه و. ترامپ چې د برتانیا د سلطنتي کورنۍ او پتیره د پاچا له ځانګړو ملاتړو څخه دی، په دې درې ورځني سفر کې له لومړۍ میرمنې میلانیا سره یو ځای وی. د امریکا ولسمشر ته د برتانیا د بل سفر بلنه د برتانیا صدر اعظم کایر سټارمر هغه مهال ورکړه چې په 13 فبروري میاشت کې له سپینې ماڼۍ څخه لیدنه کوله. ترامپ هغه مهال د دې بلنلیک تر لوستلو وروسته ویلی وو چې دا د دل لپاره یو ډیر لوی ویاړ دی او پر دې ځانګړې خوښي څرګنده کړه چې د سفر پر مهال به د پلازمینې لندن په لویدیځه څنډه کې د وینډسور په ماڼۍ کې دراوي. له دې مخکې د امریکا پخوانی ولسمشران جورج ډبلیو بوش او باراک اوباما هم برتانیا ته د سفر پر مهال په وینډسور ماڼۍ کې دراوو. دولتي سفرونه اکثرا تشریفاتي بڼه لري او هدف یې د دوستانه اړیکو پالنه یا د سیالو هیوادونو په اړیکو کې د نرموالي راوستل وي. که څه هم ولسمشر ترامپ ته دا بلنه پاچا دوهم چارلز په خپله استولې وه، خو دا کار له انتخابي حکومت سره په سلام مشوره ترسره شوی دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې ترامپ ته د دې بلنې د ورکولو یو علت دا هم دی چې صدر اعظم سټارمر غواړي له ترامپ سره اړیکې نږدې او پر برتانیا د هغه د ځینو پالیسیو اغیز کم کړي. د سټارمر او ترامپ اړیکې دوستانه ښکاري او په نتیجه کې برتانیا د امریکا لخوا د نورو هیوادونو پر وارداتو د درنو تعرفو د لګولو له اغیزو په امن کې پاتې ده. خو د پخوانیو سفرونو په څیر داسې نه ښکاري چې په برتانیا کې به ټول د ترامپ د سفر هرکلی وکړي. په 2019 کال کې چې ترامپ په برتانیا کې و، نو په پلازمینه لندن کې یوه بشپړه ورځ خلکو مظاهرې وکړې او په دې ترڅ کې هغه بلون چې ترامپ یې د یو قهرجن نارنجي رنګه ماشوم په بڼه خوده هم د پارلمان له مخې څخه هوا ته خوشې شو. په پارلمان کې د سټارمر د کارګر واکمن ګوند وکیلانو په دې اړه پوښتنې رابرسېره کړې دي چې ولې باید ترامپ ته دومره تود هرکلی وویل شي، هغه هم داسې مهال چې نوموړی په غزه کې د اسرایلو د اقداماتو ملاتړ کوي او د کاناډا او ګرینلند په څیر د متحدانو ملي حاکمیت ګواښي.
له خبرونو ور اخوا،
سمګ خاګل ازادي رادیو اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوي د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګرۍ د تیر کال پر تلخه شوې ده. خو د دې خونې مسؤلانو ازادي راډیو ته ویل چې ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت اعلان کړی چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګري زراکړه ورکړه نږدې یو میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګریزي اړیکې تل د بیلابیلو لاملونو له امله له ستونزو سره مخ وي، او اوس هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د غلام خان بندر بند دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ښه کېدو خبره کوي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د افغانستان او پاکستان ترمنځ په یو شمېر هغو لارو منظمې سوداګریزي راکړې ورکړې وشوې چې تیر کال د تازه میوې پر مهال تړل شوې وې. له همدې امله په خبرې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري ښه شوې، خو نوموړي وویل چې لا هم ستونزې شته.
د لټونو دا دي چې تیر کال ډېر زیات توجه ترنګړو او مشکلات ډېر ټول بنادر بندو، او افغانانو هم نو غوښتل چې د پاکستان نه مالونه واخلي ځکه چې انتقال د پیسو ډېر سخت و. اما په دې اخره کې چې د دوه درې میاشتې مخکې چې د پاکستان وزیر خارجه راغلی دی، او د هغې نه وروسته یو څه سهولتونه راغلي، ګر چې اوس هم ستونزې شته. غلام خان بند دی متاسفانه، همدارنګه هغه تعرفې چې موږ باید راټیټې کړې وای په تازه میوو باندې، هغه هم اوسه پورې جګې دي. ترانزیتي ستونزې هم شته، اما بیا هم د تیر کال په نسبت باندې تجارت زیات شوی دی. دقیقا
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم ویلي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه نږدې یو میلیارد ډالرو ته رسیدلې. د دې وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد تلو نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي چې د روان 2015 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري نه اتیا میلیونه ډالرو ته رسیدلې، چې په دې کې شاوخوا 200 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات او 212 میلیونه ډالرو په ارزښت واردات شامل دي. له دې وړاندې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی ویلي و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري شاوخوا 80-90% کم شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر چې له پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري هم وایي چې د دوی سوداګری د تیر کال په پرتله زیاته شوې، خو په خبرې لا هم له ځینو ستونزو سره مخ دي. پاکستان ته د تازه میوې یو صادرونکي افغان سوداګر رفیع الله ویل چې اوس هم په تورخم کې د دوی د سوداګریزو مالونو د پړاوونو بشپړول وخت نیسي.
تقریبا د پروسه کال په حساب سه کال صادرات زموږ زیات شوي دي. پروسه کال ستونزې زیاتې، سه کال ستونزې لږ زر کمې شوي دي. دا یو ستونزې ډېره مهمه ده چې دا په تورخم کې زموږ ګاډي اوړي بچ دي ته مراحل زر وشي دا ونه ځل، ځکه دا د توقف سره میوه خرابېږي.
یو بل افغان سوداګر احمد فیصل چې له پاکستانه سیمنٹ واردوي ازادي راډیو ته وویل
زمونږ کاروبار دغه شپږو میاشتو راهیسې الحمدلله ښه شوی دی. چې دا غي مین وجدا ده چې بازي پروجیکټ افغانستان ته راغلی دی، او ور سره د تورخم د لارې چې کوم ستونزې وي هغه هواري شوی دی، چې د ترانسپورت چلن تیز شوی دی.
د ټاټ په نوم موقت سند د ادبار د مودي د پای ته رسیدلو لامل د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ د احتمالي کمیدو پاړه لاندېخنو وروسته دا سند د رواني جولای تر پای بیا تمدید شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د لاریو چلوونکي کولای شي د جولای تر دیرشمې پورې د دې سند په وسیله د دواړو هیوادونو ترمنځ سفر وکړي. له هغې وروسته به موټر چلوونکي او د دوی مرستیالانې پاسپورت، ویزا او د دوی د لاریو لپاره د ټاټ د نوي درلودل لازمي وي. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي اړیکې تل له ستونزو سره ملې وي. آن اوس هم د غلام خان بندر چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دریم مهم سوداګریز بندر بلل کیږي د جولای 23 رئیس تړل شوی، مخکې په وار وار د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله لارې تړل شوی چې د دواړو لوریو سوداګرو ته یې درانه زیانونه اړولي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر اسحاق ډار د اپریل په 19 د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر کړی او ویلي و چې د پاکستان حکومت هڅه کوي له افغانستان سره دوه اړخیزي سوداګریزي او ترانسپورتي اړیکې نور هم پراخ کړي، او ژمنه کړې و چې په دې برخه کې به اړینی اسانتیاوي رامنځته کړي. خو له دې سفر مخکې د روان کال په فبروري میاشت کې د تورخم پوله د پاکستان لوري په یو اړخیز ډول د هر ډول تکراتک پر مخ وتړل شو چې له 9 ورځې بند وروسته د دواړو لوریو د قومي مشرانو سوداګرو په هڅو بیرته خلاص شوه. پاکستانی چارواکو د دې اقدام اصلي لامل د ډیورن کرښې ته نږدې د طالب ځواکونو لوري د تاسیساتو جوړول بللی وو.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو را ورسیدو د خبرونه ورستۍ برخه ته او د هم ورستۍ راپور. له پاکستان او ایران یو شمیر تازه راستنه شوی کورنۍ لزده کړو د خپل لونو د محرومیدو له وجې اندېښمنې دي. دوی وایي په کډوالۍ کې لونې ښوونځیو ته تللې خو خپل هیواد ته په ستنېدو سره په کور ناستې دي. جونې هم وایي خپل تیار راتلونکي ته فکر وړي دي او د طالبانو له حکومت نه غواړي چې پر زده کړو محدودیتونه لرې کړي. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین وایي طالبان باید په دې اړه پر خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړي.
د پاکستان د خیبر پختونخوا له پېښور ښار افغانستان ته تازه ستنه سوې د وو لورګانو مور سیده ده. د وایي هغه هیواد کې تر لس کلنې استوګنې وروسته دوه میاشتې مخکې افغانستان ته ستنه سوه او اوس خپلې کورنۍ سره د ننګرهار ولایت پاچي ولسوالۍ کې اوسیږي. سیدې ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم وویل چې پاکستان کې دوه لورګانې ښوونځي ته تللې دل تو اوس په کور ناست دي.
اسکول کې باوی خوري نشتل تش شپګه ما پوری دا بیا خو نه وستا مکتب نشته تا کا یی کړي بس بیا ناری نه اولاد نم دا سي جت نه پیخي دي هي خبر شي لکه مانی مانی و ډاکټرانی و موږ به کولې چې موږ روزي و به ولې موږ پات نه موږ دا خپل نه خوري چې جیم نه پکار دي چې مکتب و ویل شي
طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې زده کوونکې ښوونځیو کې له زده کړو راګرځولې دي. پنځه دېرش کلنه شبانه چې د څلور لونو مور ده بیا نږدې یوه میاشت مخکې له ایران افغانستان ته ستنه سوې ده. دا وایي اوس خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې اوسیږي. د شبانې په خبره د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې د دوی د محدودیتونو له امله دا له زده کړو بې برخې سوې وه او اوس یې لوڼې ورته برخلیک سره مخ دي. د ازادي راډیو ته وویل
ډیر ورته اندېښمن یو. نه پوهېږم چې د دوی راتلونکي به څنګه وي. زموږ غوښتنه دا ده چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. زما دا هیله وه چې یوه لور مې ډاکټره شي او بله ښوونکې، خو ارمانونه مو له منځه ولاړل.
د شبانې لور څوارلس کلنه صفیه چې ایران کې شپږم ټولګي کې وه هم د ورته اندېښنې په مطرح کولو د طالبانو له حکومت غواړي چې د نجونو د زده کړو بندیزونه لرې کړي.
ډېرې هیلې مې درلودې، خو اوس ډېره خفه یم چې له ښوونځي پاتې شوم. موږ ویل چې موږ به زده کړې وکړو، له دولسم ټولګي او بیا له پوهنتونه به فارغې شو، یو څه به رانه جوړ شي. هلته ایران کې چې ډېره خوشحاله وم چې درس مو ویلو، دلته چې راغلو نه هیلې شوم. زما غوښتنه دا ده چې زموږ پر مخ د بندیزونه لرې او په پوهنتونه ښوونځیو کې د زده کړو اجازه راکړل شي تر څو راتلونکي کې په خپلو پښو ودرېږو.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه د راپور تر خپرېدو په راپور کې د مرکز شویو کسانو د اندېښنو او غوښتنو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د نجونو د زده کړو د کمپاین غړي او په تېر جمهوري نظام کې په کاناډا کې د افغانستان سفیره شینکۍ کډوخیل وایي طالبان باید په دې اړه په خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړي او د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. نوموړې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
ډېر اړین ده چې یو ځل بیا طالبان په خپله پالیسیانو باندې تجدید نظر وکړي، د لیسو پرانستلو ته اجازه ورکړي تر څو نجونې له دولسم صنفه فارغه شي او وکړی سي پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي، او همدارنګه هغه نجونې چې په پوهنتونونو کې او په طبي مؤسساتو کې زده کړې کولی هغوی ته اجازه ورکړي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. افغانستان مسلکي پرسونل ته ضرورت لري او دا دوامداره تولید باید صورت عمومي تر څو پورې د خلکو تقاضاو ته رسیدګي وشي.
د طالبانو حکومت د 401 لمریز کال په قوس میاست کې نجونې پوهنتونونو کې له زده کړو راوګرځولې، خو په طبي انسټیټیوټونو کې دوی ته د زده کړو اجازه وه چې بالاخره د 403 لمریز کال په همدې میاست کې په طبي انسټیټیوټونو هم د دوی په زده کړو بندیز ولګاوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف د روان زیږدیز کال د مارچ په 22مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې په افغانستان کې د 1404 تعلیمي کال له پیل سره نږدې 400,000 نور نجونې هم د زده کړو له حقه بې برخې شوې، چې له دې سره د زده کړو د محروم نجونو شمیر 2.2 میلیون ته رسیږي. یونیسف خبرداری ورکړی و چې کدا مندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي، 4 میلیونه نجونې به له زده کړو بې برخې پاتې سي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
قدر من اوریدونکو، د راپورونو برخه هم دومره و. د خبرونه په دوه منی مای کې تاسو د ازادۍ میلما د یوې ځانګړې مرکه اوریدو ته را بولم.
د ازادۍ میلما
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. که په پیل کې راته وایست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شو او لز دکړه پات شوې؟
سلامونه پرې ده جان تاسو او د ازادۍ رادیو قطر من اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خوسي. طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزه ده، کوانزي پر سم سم کې ووم او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعیا ډېرې و سخت ورځ وو، نه هېرېدونکې ورځ وو.
د امتحان په هغه ورځ بیا ورکړو
او ډیر جالب وو ځکه چې په غورز ما یعنی د غورز نه زه ډیرې په خاطر لرم. په اول کې زما د نږدې ملګری مور وفات شوې وه چې د غوت هم خپه وو په دې کې، یعنی یو امتحان مو ورکړلو خو که څه ښه وو څه بد وو دلته ډیرې خبرې وې چې طالبان غندي ویره وه. خو امتحان مو خلاص شولو، کله چې د امتحان ووتلو مکتب کې ډېر غال مغال وو او موږ ته دا خبره کېده چې کورونو ته باید لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دغه فضا چې وه ډېره یو سپیره باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوي وو.
دغه نمخ کې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړی یا دغه ورځ وګورئ، داسې باور دی کوئ چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنې مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې، موږ وایو دا یو تیر وخت دی او هیڅکله امکان نه لري چې بیرته دا وخت تکرار شي. موږ هم په دو او دقم چاپیریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو، کلونه کلونه باندې وخت تیر شي، هیڅ مو فکر نه وکړای.
په دې د باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي، بیرته به طالبان واکمن کیږي؟
هیڅ کله دا خبر مو هیڅ کله په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې از ما نه هیریږي زموږ یو خپلوان کیسه کړله، ځکه څه هم ډېره کوچنی وم، هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت و چې د ډاره به چا دسې نه شوای کړلی، هغسې به نه شوای کړلی. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به طالبان.
له هغې ورځ نه راپدې خوا تر اوسه پورې دا د 4 کاله تیر شول، په کور ناستی څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلود، خو اوس په دې وروستیو کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو نه دارم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي، نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه، هنر خو مې نه دی زده کړی، ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې، مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي، شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه. او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې، مثلا د کور نوې نوې کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو داشي، خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړی.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې بل تاسو وپوښتم، شاعري یادونه مو وکړه، که بیا مو په پای کې وخت کم شعر له تاسو واورو هم ذهن ارتزان آماده کړی. اوس که راته وایي په مکتب کې چې وایي د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې کوم څه در سره شته چې لا تر اوسه په دې 4 کالو کې ساتلې وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډیره ګرانه ده، زه هیڅ کله نه غواړم د لاس ورکړم او د ځان نه ډیر د غوښمو حفاظت کوم. هغه زما خاطرات کتابچه ده چې ځینې د مکتب او خوږو خوږو ملګرو ماته پکې خاطرې لیکلي دي، او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي، په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي، زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه لولم. یعنی واقعیا زه یو ښه حس کړم، خو هغه ښه حس ما وژنیم بیرته زما زړه ډېر خفه کوي، ځکه چې هغه یو داسې وختونه چې په هغو کې ماته دوی داسې خاطرې لیکلې وي چې له دا یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو، زموږ دا هیله پوره شي، تا دغسې وویل دغسې وشي. او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوې دي.
د یم صنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه در سره ده؟
تقریبا یو څو، ځکه چې زه ډېره شوخم په مکتب کې، نو کله به یو صنف ته تبدیلېدو کله بل ته، نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګرې راسره شته دي پیله.
په واټساپ کې خبرې کوي؟
او په واټساپ کې کله کیسې کوو، کله خبرې کوو، نو همالته مساتیر وي او یو دوه ملګرې دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکی او شوخی دی ویلې بیا لایق موي کی واز شوخوي
او خو ما یعنی په غو ډیره ټمبل شاګردانه کینم، خو دې دغه څه خبره ته دوه نمبر ته نمبر سره ډیره ګرځیدم، څه کې مثلا دومره لایق نم چې زایم چې زه ډیره په استدانم ډیره لایقم په بی ګروپ کې وم، او کله چې ګروپونه نه وتنظیم شوي د لاسونه ټیټه وم، کله د لاسونه پورته شوي وم، هم نو ګزاره مې کړله.
یاد شي اوله ورځ چا ښوونځي ته وړې وي؟
او اس کله مې نه ویریږي، زما مور مریضه وه، نو د مات موږ هم سیا وه، هغه زما سمفی وه، د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم، زما پلار د ځینو ستونزو له امله په افغانستان کې نه وو، نو نور څوکرم ما ښوونځي ته بوزي. کله چې زما د ملګری چې ما د وړکیتوب همغه لومړنی ملګری مروان میکي، هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده او خدای دې ژوندی لري اوس هم شته ده، نو هغه په مکتب کې شامله وله. راغله ما ته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شامله وي. زه راغلم خو زما مور مریضه وه، ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامله شم. مور مې څه پیسې مثلا واکسینو دپاره او کارت دپاره په کار دي، هغه یې ما ته راکړلې، زه یې بوتللم مکتب ته. د مو مکتب چې وو په نسوان وحدت مکتب، ډېر ښکلی پارک لرلو. کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم، یعنی زه د مکتب نه ډېره غو پارک ته خوشحالم. چې هغه ورځ بیخي نه هېرېدونکې ورځ وه، هېڅکله مې هم یاده نه وځي.
له هغې را وروسته همدا ملګری چې مو یاده کړه مروه نومېده، همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې؟
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروې سره په یوه صنف کې وم. بیا د ځینو ستونزو عمله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر وو، یا مثلا نګرانه بنه پیدا کېدله، مې موږ ټول تقسیم کړلو. بیا چې کله تقسیم کړلو، مروه بل صنف ته شوه، زه بل صنف ته شوم. زما د ما یوه لور وه ستوری نومېده، هغه بیا بل صنف ته شوه. کله چې زه بل صنف ته شوم، ستوری په ما پسې ژړل. یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو. خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسمه صنفه پورې بیا د مروې سره وم. یعنې فقط دلته دوه درې کاله د مروې سره په یو صنف کې نه وم، یعنې تر لسم صنف پورې د مروې سره وم.
تاسې یادونه وکړه چې ډېره لایقه نه وي، ساسې په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېره لایقه وه، چا چا ته نقل ورکولو که نه؟
خو دا خبره ده، په د ملګرو په ګروپ کې دی، مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې و، بیا په دې درې وړو کې زه لایقه وم.
تا بیا نقل ورکوي چاته؟
ما نقل ورکوم، خو دا د عمل مې بیا ښه کار نه کوي چې په نقل کې به ګیر شوم، په ګیل یې زه ورکوم چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کې ډېره تکړه وایي؟ کوم مضمون وخت زده کېده؟
ساينس پښتو تاسمه خوښ مزمن نه و، ټول مې زکیدل، خو څه مې نه زکیدل، هغه ریاضي و، تر خره پورې مې زنه شو.
اوس هم پوهېږي چې دوه دوه څوکې شبانه جانې که په دې اړه راته ووایاست، د ښوونځي سربیره په کور کې چې اوس یاستې، وم ویلې چې اشپزي مو رنګارنګ زده کړې ده، څه ښه پخې، څه دې زده کړي دي؟
پلاو، منتو، آشک، زمات نه دیگه، یعنی که زه عرض کنم لوبیا یادم لوبیا.
دا پخول موس ورته زده کړل؟
ځکه چې مکتب په وخت کې کوچنی وم، زه په مکتب کې مثلا زه پنځه کلن وم چې په مکتب کې چم تلسم صفه پورې، کله چې اوسم زه خاطرې یادوم، د یین د لسم زه خاطرې، کله کلین ګوین چې یعنی مو څومره کله وام جاهل وو پیس نه پیدا ما کله کله زړونه مو پاک ورته مزر نه پرت باندې مثلا چې کومه خبر به وش ولا دا تیر ورځو کې نو ماده ملوري و خبر یاد کوي چې څه نه ییږي و ورځ ما زری کور تر ورې و او د مکتب ازری وای ما د مکتب کې ویلو کته ازری د مکتب کور ته یوسې کور مور اخلي وای زه د سبا پورې په دې فکر کې هم چې د ازری سره کوم چې کور مور ونه اخلي
وقتاً جالبه ده ده جورنالیزم ده فعالیتونو پاره مراته وای چه وقت مده فعالیتونو پیلی کرده ده شوق علاقه ده جورنالیزم سره ده لکم زیره غلی
کله چې مکتب کې موږ مدر په خیتل مثلا انانسری وکړم د پایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم خو زه کوچنی وم ته په صنف کې تر ټولو کوچنی وم هیڅ وخت نه راکولو د دې نه ډېره څه اورېدلم زموږ یو صنف یې وه د لغمان و نو هغه ډېره تکړه وه همیشه به د صنف کومه خبره کې دا سر پیلي به وایي هغې ته به یې وار ورکولم خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم نو بیس د مکتب نه روشل ما فکر وکړو چې زه باید حتمن په هره طریقه وي زه باید رسنۍ ته لاړ شم زه باید خبریال شم اوس یو څوک وي چې ته خبریاله یې نو د هغې ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو د هغې نه وروسته وروسته زه مرد ویزم ته لاړم بیرون رسنۍ سره مې کار وکړ او یین د ما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره ان چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه چې ژورنالیزم وه او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلې و بعد د مکتب د دورې هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و یعنی هره ورځ هغه خاطرې ښې دیدم کارانو ووینم مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی و د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله لکه چې مکتب مخکې نه خو وخت کله چې طالبان په افغانستان واکمن شول بیرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل نو ما قصد وکړ چې حتما باید ما ته څه کوي خبر یا دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله پلار به مې ورته وخندل وویل لورې اوس د مکتب نه دی ویلی خلکو مکتبونه ویلي کوم ځای ته نشي رسېدلی او تو مکتب نه دی ویلی ته څه رقم رسنۍ ته ځې ته څه رقم تلویزیون ته ځې خو بس نو وایي خواستن توانستن است
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانې دې انا قری ولا سنې ته ځان ورسې سره دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغه مې ولا مکتبه
وقیش دا ډیره سخته و اول که مو د خبرې ته بدون دېدونه چې زه د مکتب نه فارغه و میانه و مو تاسو پښتنه یو مثلا ډیره خبرې په کې راځي که چیرته یو انجلۍ رسنۍ ته لاړ شي په پښتنه کې ډیر غټ رایې پورته جوړیږي نو لومړی مو خپلې ټولنې خلکو د ذهنونو سره یعنی ډېر غټ مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم اوس له هغې چې زه رسنۍ ته لاړلم ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم ما ولې ماته ویل چې ته د مکتب نه فارغه یې ما ورته ویل چې نه مثلا ماته ویل چې په امتیاز به کار کړې داسې به کې هسې به کې خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
به امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه ماش مو هم اخیستی
اپا ولو که می بینتی از کار کرده دی ده یوتیوب که ناس همی کار کرده نو تقریبا شپگ میشتی نو اغا سه بینتی از وقت را ترده چه ما کرای هم دیخل جیب نوار که بلا
کورنی در سر پده شرایطه که چنگه منالا زکر در سونز منوی چه کلا تا کارم که او بیا پیسیم پسی دی جیب نوار که
اینی زکوام زما پلار دین مهربان انسان دی دغه یعنی هغه چې موږ په ژوند کې غوښتي هغه ما ته برابر کړی دي هیڅ هم نه دی ورته کې پیسې به وي که به نه وي یعنی تاسو په پری او اخر کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول خراب شول نو خو هغه بیا هم د معاملې تر کړی دی او که به نور نه و د اقل ما ته په خدای چې ما یاد نه دی وته دي چې په کور کې په پیسې نه دي 100 روپۍ 500 روپۍ د کرایې لپاره ما ته د همسایه نه اخیستې خو ما ته کړی چې څلور شخ پرونه لري سبت وکه او بیرته راشه
دا دا لکه موږ نه چې خوندي بن شوې د زنین جونې نه بلکې د نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول په ډول په جنوب باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم و نجونو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کې دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې شاوخوا دي هم صنفیان دي کله خود در باندې نه دی راغلی یا کورنۍ خود څه غوښتنه نه ده کړې
زمونه خو الحمدلله خیر یو دوه ځله شوی خو بیا چې مو قناعت ورکړی منلای خو د سنفیو نه مې د مرګرو نه مې د ډیرو نه خبره شو ماته اته د سنجونی وی چې زما په یاد کې ته مونم کوچنی وی زه اوس خبر شوم چې غوی د اولادونو څخه شوی ودونه یې کړی دي اولادونه لري
ستا په باور باندې د انجونی ولې نه دي توانېدلې چې کورنۍ ته قناعت وکړي
اسمو په نظر یو څه چې نور د قناعت نه مثلا اوس کوم کولای شو اول د ځای یو کول نور کولای شم کورنۍ ته دې موضوع کې قناعت ورکم چې زه غواړم درس وایم اخر دوی درته وی درس ته کوم وایي په کوم باندې یعنی ته دې درسونه خو دې هغه خو ټول وایي یا رقم یې کی مثلا ته څه رقم نور مکتب ته ځې ته څه رقم غواړي مثلا ډاکټر شې ته څه رقم غواړي خبريال شې ته څه رقم غواړي یو ښوونکی شې په کوم طریق باندې نور قناعت په اړه هیڅ خبره نه پیدا کیږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې انجلۍ ته همدا لار پات کیږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
زما په نظر وو ځکه چې دلته نور رزق نه ده پر نور کومه خبره کوم دلیل نشته مثلا نور دلیل چې ته مو نه شو ورکړای مثلا موږ کورنۍ ته نور نه شو ویلای چې زه غواړم ډاکټر شم هغه ته وایي ته په کومه ډاکټر کیږي درس نشته مکتب نشته پانتون نشته ته څه رقم غواړې ډاکټر شې ته نه شو ورته زه غواړم کوم کیشم خو دې ته نه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو
خدا کوم جنو چې نام سنفیانی بلګری دی یاد کړی دوی چې ودونه کړي به خوشاله دي په ژوند کې
خبر نتری لرم فقط دومره خبره شیر مثلا چه ما تولیشی شه که بانه نامزاد شوه یا ده نامزاد شوه یا ده فلانه لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه دومره خبره شیرم نورزه کمه اری که نورسه لرم چیزه پویشم چه سومره بخوشحال خلا یو دو چه خبره ایم یو پکر دیر خفه دم خب بله خیلی خوشحال دل خمجه بودم
کله د خپل بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ کې فشار هم رانه وړي یو کال نور په کور پات شي خدای شو واده وکي په دې فکر کړی
پریخ می فکر نه دی کړی یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس وایم ما څنګه چې کیږي لکه څنګه چې مکتب نه ویلای زه خبریال شوم هم دغه څه غواړم چې هر څنګه کیږي دا زده کړم که زده کړم نشتم خو زده زه خپل زده کړې پای ته ورسوم
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه برسیو ته اپلای کړي یا بل کومه چاره لاره دی ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي
نو که خدای کړل برسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کېږي ما څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړه نه هېڅ نه جوړي موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو نو په نوم یې څه ووسر زه نه هېر شوی دی ځینو مکتبونو کې وو کابل کې نو په هغوی کې چې کله کورونا او په افغانستان کې ډېره شوله څه وختونه رخصتي وو په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو یعنې زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی ځکه آنلاین په خبر په بله لاړه یا په انټرنیټ وسم نه شو یا په انټرنیټ خراب شو یا په بله خبره شوله درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشروع شوه پکې
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي
شاید نتیجه ورکړي اما دا زما یو شخصي نظر دی خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي زما حضوري درس ښه زده کېږي
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه دغه پروګرامونه چې تاسو ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله د دې محتوا موضوع څه و په کوم مسایلو تاسو ډیر تمرکز کوه یعنی تاسو فعالیتونه په کومه برخه کې وو
په یو لومړی یوټیوب چینل کې چې موږ خبرونه بيخي د شاعرانو په ژوندنه وایي چې دلته ما شاعران په اړه معلومات ټولول دي مې غوړون دي کول دي یو شعر به مې ویل ورسله غي څومره چې واخ وتل اوس ما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره ده یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله سمه مې شعر ویل او څومره چې د خلکو خو خیدل مې ځل چې ما شعرونه خو خیدل هم درس ورو ورو ما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه تر دې چې ما د طالبان نه مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې خو هغه داسې ګرد وړانده وو چې دغه شعرونه هم زه ډېره جالبه خاطرې لرم خو ورسله غي ما کوم شعر نه دی لیکلی خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چاول دې لیکلی وو
هغه ډېر چلب شعر وو زما د کاکا خېرش د هغه یم ډېر خوسته شعرونه لیکي او کله چې ما هغو ته ورغلو نه پوهېږم چې څه شی وو په کې خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي وه چې د غمونو ټک بوتل یې مه جانانه یم دا ځای ډېر جالب وو هېڅکله مې نه هېرېږي
اوس چې تاسو د نورو شاعرانو شعرونه د کلمه کوي وایي دې کې ټول موضوع په همدې راڅرخي چې جنان او درد او غم په همدې مسایلو باندې
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد شعر وایم یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي حماسي شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي.
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی فعالیت مو کړی دی حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي که موږ ته کوم شعر ووایې.
دلته یو شعر دی را سره دام چې دی د نجونو لپاره دی نتا به تاسو ته
ووایم. مهرباني اورو.
وایي له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه اوف اوف زما وطنه ورځ تر بلې را نړېږي.
که په دې راته وایې شبانه جانې د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره د ملاقه ډېره زیاته ده آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړ دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه یعنی په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېره آزاد فکره کورنۍ ده په اولو کې مثلا زه نشم ویلی ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې یعنی په ما باندې قیدګیري وکړي زما پلار دی زما مور ده زما ورور دی زما خور ده یعنې موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي خو ماته مې تره نه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې ولې ځې برعکس مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم زما سره مې پلار نه و تره مې راسره تللی دی او د خوران نه خو په څه نه وایم ځکه چې زما خوران یم رسنیز فعالیت لري او نور کومه ستونزه نشته د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي یا هغوی کسان چې کار کوي تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کومه سترګه کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم په افغانه ټولنه کې بیا په پښتنه ټولنه کې ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه اوسي مثلا دا چا ولیدله د دې مخ چا ولیدو نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي حتماً به دلته کومه ستونزه یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزم ښځو دپاره ډېر یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید حتماً دې برخه کې کار وکړې که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم یعنی ما په اولو کې فقط یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم ځکه زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې دغه ستونزه ده دلته دا ده خو اوس هم پښیمانه نه یم یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي وایي د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي که په سر دې کېښودي ټیټوي دی او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي هغه باید چا د خبرو په کیسه کې نه شي دغه وایي چې که موږ مړه شو که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا که موږ جنازې ته راشي نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي موږ یوالې په کیسه کې شو موږ باید خپل ځان ته وګورو موږ مثلا چې خپل رب ته مو خپل ځان ته مو خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو باید نور د هېڅ شي په کیسه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي هغوی له زده کړو پاتې دي دوی ته څه ویل غواړي او څومره مهمه ده چې دوی هیله مندې اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي دوی کولی شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي په هغو کې شاید په سلو کې اتیا فیصده نجونې یې ودونه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي یعنی زه چې څومره خبر لرم هغه نورې چې زموږ نه سنی ټیټ دی او له ماشومانې دي هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ خدای مهربانه دی یو وخت موږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه کور دې ودان ژوندی اوسې شبانه جانې چې وخت یې پرېښود راغلی پروګرام کې در سره خبرې وکړې هیله منده یم چې یو ورځ وتوانېږي کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي. مننه
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ماته په خبرونه کې وخت راکړې.
سچ چسک مستاد مینے د شربت جام دغو گن زمد شہادت جام بل خائی چ قبول پ خلوص کی سوک چ چال ور کوی د محبت جام خدای استا پ لوی قدرت باند قسم خوری روغانے با قبول نکی دا منت جا آغنن سوائے راتا مخی مخی کی گینن آغنن سوائے راتا مخی مخی کی گینن آغد تن کئی مینے آغد تن کئی مینے نگ مراتا گگی گینن آغنن سوائے راتا مخی مخی کی گینن ಹಗನನ್ ಸವಾಯ ರಾತ ಮಕ್ಕಿ ಮಕ್ಕಿ ಕೀಗಿನನ್ ಹಗನನ್ ಸವಾಯೆ 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 ರಾತ ಮಕ್ಕಿ ಮಕ್ಕಿ ಕೀಗಿನನ್
کا گمل زاغ سلائی کا جل ہاگا میل ہاگا گمل زاغ سلائی کا جل ہاگا میل ہاگا گمل زاغ سلائی کا جل ہاگا نادا ہاگا نادا گستل گری توری گیم ہاگن سوائے راتا مکھ مکھ کی گنن ہاگن سوائے راتا مکھ مکھ کی گنن ہاگد تن کئی مینے ہاگد تن کئی مینے نگ مرا تگی گنن ہاگن سوائے راتا مکھ مکھ کی گنن ہاگن سوائے راتا مکھ مکھ کی گنن